پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د افغانستان ګاونډیان نه سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
کونډه د ایران په پلازمینه تهران کې کیږي. خو مشوري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي چې تازه له دوحې رسم شوی.
اروپایي ټولنه وایي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اړو افغانانو ته د مرستو رسول دوام کوي. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو له واکمنېدو سره په کندز کې د برقو او خولیو د خرڅلاو کاروبار ښه شوی.
موږ د واسکټ د چادرې د شیان خرڅو نسبت مخکې ډېر ښه شوی. خلق ډیر خاله غانې اخلي ډیر یو چې ډیر مرواج کې خلق ډیر پټره.
امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلې دي چې دا بدلون د دیموکراسي پر لور انتقال زیانمنولای شي. په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي اړیکو خبرې کوو.
دوی کوشش کوي چې د خپل د پیسو یا د کلدارو ګردش په افغانستان کې دا یو څه درنده
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. له هر سمخ کې خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ له طالبانو سره په لوړه کچه په قطر کې خبرې کړې دي. او افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپله دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی. انټونی ګوتیرش دا خبره نن په خپل ټوئیټر باندې کړې ده. هغه په دې ټوئیټ کې ترجمه مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې د وخت چټک تیرېدو ته هم اشاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیوالو غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور هم خپور کړی و چې په کې د څه باندې 22 میلیونو افغانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ په قطر کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په لوړه کچه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځنی سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحه کې وانګ یی ګووویان جان هویجن افغان طالبان لنګ شې جنګ فو دایبل.
وانګ ویبین ویلی دی چې د اگست میاشتې وروسته د افغانستان وضعیت په اساسي توګه باندې بدل شوی دی او د افغانستان خلک اوس یو تاریخي فرصت لري څو د خپل راتلونکي په اړه باندې په خپلواکه توګه باندې پریکړه وکړي. اخو د طالبانو چارواکو هم ویلی دی چې د دوی د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. ازادي رادیو ته غواګست. افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال شلاوریز جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي وکړي خو سکاتلند په 70 منډو اوټ شو. افغانستان په دې بری سره د نړیوال شلاوریز جام په دویم ګروپ کې چې د هند، پاکستان، نیوزیلند او سکاتلند ټیمونه پکې لوبيږي لومړی ځای خپل کړ، ځکه د رن ریټ په حساب یې څه باندې 6.5 نمرې وګټلې چې ډیره مخینه نه لري. تر دې بریا وروسته ګڼو افغانانو او بهرنیانو د افغانستان ټیم ته مبارکي ویلې. یو پیغام هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړی چې تمه ده ټیم یې هم د جمال افغانانو سره مخ شي. هغه د افغانستان ټیم سایلی چې په هیواد کې له ټولو لانجو او ناسمو حالاتو سره سره خپله وړتیا وښودله او د سکاتلند په وړاندې لوبه وګټله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی چې هیواد یې د سودان د پوځ کړنې په کلکه غندي. ښاغلی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې د سودان د سرپرست صدراعظم عبدالله همدوک او نورو ملکي چارواکو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سودان پوځ د اکتوبر په 15مه پرون د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنی وضعیت اعلان او عبدالله همدوک ونیو. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر دا ګام د نه منلو وړ بللی دی. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی جان کربی هم په دې اړه باندې څرګندونې کړې.
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا کړنې د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو سره مخالف دي. دوی د اساسي قانون له اعلامیې سره په ټکر کې دي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. موږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوي ملکي وګړي په غیر مشروط ډول خوشي او بیرته راستانه کړي تر څو د ملکي خلکو په مشرۍ لیک ته اجازه ورکړي تر څو د ټاکنو په لور خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. یو شمیر نورو لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروستي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې دغه پوځي کودتا غندلې ده. او د ایران لپاره د متحده ایالاتونو لوړپوړي استازی وایي د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې په حساس پړاو کې دي. راب مالی خبرداری ورکړی چې ممکن ایران د نړۍ له قدرتونو سره د دغه تړون پر سر خبرې د یو تاکتیک په چوکاټ کې ځکه ځنډوي چې اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. راب دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې همدې اونۍ کې د اروپایي ټولنې یو لوړپوړی ډیپلومات په بروسل کې د ایران د اټومي تړون له مرکچي سره په همدې تړاو خبرې وکړي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبرې شپږو پړاوونو وروسته بیرته درېدلې دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په دې اړه به د خبرو لپاره تل ایران ته لاره نه وي خلاصه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړنی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم بحثونه بلل شوي. طالبان په دې غونډه کې ګډون نه لري، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوی سره لیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تمه ده سبا په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه وشي. د غونډه د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په حضور سره او همدا ډول د چین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین ګډون باندې مختزي. که څه هم کوربه ایران دی، خو د غونډې مشر د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل چې د غونډې لومړی ویناوال به د ایران جمهور رئیس سي او خپل مهم نظریات به د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. ایران اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې له خطره سخت اندېښمن دی. د دې ترخوا په ځلونه یې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او وایي غواړي افغانستان سره داسې اړیکې جوړې کړي چې د سیمې په ګټه واوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پرون د دې غونډې د محتوا په اړه باندې وویل چې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ییز امنیت به د دې غونډې مهمې برخې بلل شوې دي او دوی په دې موضوعاتو باندې بحثونه وکړي. خو هغه څه چې مهم دي، طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او انزبی هولا مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د غونډه د افغانستان د ګاونډیانو لخوا کیږي او د افغانستان په اړه به هغوی خپل مسایل مطرح کړي، خو دوی پکې ګډون نه لري. خو د دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال او همدا ډول د بهرنیو چارو سفارت وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. لومړی لیدنه د ملا برادر او د چین د بهرنیو چارو وزیر وچ پرون شوې ده. بل غونډه نن د دوحې په وخت له 8:30 بجو وچې د ایران د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د امیر خان متقی ترمنځ شوې ده. د بهلا مجاهد ویل چې دغه لیدنه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې بحث شوې ده او شاید هغه څه چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې یا هم په یو ډول باندې د دوی نظر مطرح کول وي په دې غونډه کې بحث وشي. خو د دې ورهخوا د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه باندې افغانستان سره د راکړې ورکړې په برخه کې په ځانګړي ډول باندې د جنغوزیو د صادراتو په برخه کې دوی مسایل مطرح شوي دي. دوی موافقه کړې ده چې څو ټیمونه به را جوړي او دغه ټیمونه به هغه اجنډا وي چې پرون او نن پرې بحث شوی په راتلونکي کې تعقیبوي. د ایران غونډې نه وړاندې هم دا غونډه په آنلاین ډول د همدي هیوادونو ترمنځ شوی وه، خو هغه مهال مشري پاکستان کوله. هلته هم طالبانو غوښتل شوي وو چې البته طالبانو حکومت هغه مهال نه و رامنځته شوی، خو هغه مهال هم په افغانستان کې یو ټولګدونه حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې او ترخوا یې په افغانستان کې د ثبات، امنیت او اقتصادي پراختیا لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د اجماع پر جوړېدو او نورو موضوعاتو باندې ټینګار شوی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بیګانې بریا وروسته افغانانو ډیر زیاتې خوشحالۍ ښودلي او ډیر مثبت غبرګونونه یې ښودلي دي. د افغانستان ملي لوبډلې تیره شپه په یوه هیجاني خو منظمه او حساب شوې لوبه کې د سکاتلند ټیم مات کړ. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد یې له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، ملي لوبډلې خوښي څو چنده ور زیاته کړې ده.
د شارجا د کرکټ له لوبغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو ګڼو اوسیدونکو دغه بریا ونمانځله. ویل خوښ دي چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ اوسیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوښي په داسې مهال باندې ور په برخه کړله چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دی، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلی. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږ بیګا د دې نه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوخي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکو عزیز الله ازادي رادیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادي مشکل درلود، خلکو اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې کټلو سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په وروستیو دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوښۍ ستره موقع وي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتېدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. خو د یوې شیبې لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لري کړی وي. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابله لوبډلې سکاتلند ته د 130 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غږولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی و جړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غږولو پر مهال معمول وي، خو اوس یې ځکه ګڼ غبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبې وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په استازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غم ځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې نوې هیلې وټوکولې چې دا ملت ژوندی دی او هیڅ څوک نشي یرغمل کولی. ښاغلی غنی دغه شان لوبډلمشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د ښاغلي غنی مرستیال امرالله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته یې د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی د افغان لوبډلې بریا ستایو او په راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستانه بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبې د ګټلو لپاره بې ساری هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلي. ښاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا ورپول شو دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا یرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دي زړه ماتوونکي ده چې افغان لوبډلمشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډلمشر محمد نبی بیا له مینوالو مننه کړې چې لوبډله یې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړې او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریزه نړیوال جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوي پیل شوي. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خدا شبه په موکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کارکونکو ټولنه ګواښ کوي که د دولتي کارکونکو معاشونه ور نه کړل شي په نږدې راتلونکي کې انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل د دولتي ادارو ډیری کارکونکو له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دا د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلی قادری وایي د سړې هوا پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دولتي کارکونکي له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د ده په خبره کې د دې مسلې د حل لپاره اقدام ونه شي انساني ناورین به رامنځته شي. خو د مالیې وزارت چارواکي وایي دوی په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل شي. په هرات کې د برقي وسایلو یو شمېر سوداګرو د لوړو تعرفو په ګمرکونو کې د دوی د وسایلو درول د خپل کاروبار پر وړاندې جدي خنډ یادوي. دغو سوداګرو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي له یوې میاشتې راهیسې په ګمرکونو کې توکي د لوړو تعرفو په خاطر بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي که د دې ستونزې د حل لپاره اقدام ونه شي په افغانستان کې به د برقي وسایلو بیې هم لوړې شي. خو د دې خونې چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې ستونزې د هواري لپاره به له اړوندو ادارو سره خبرې وکړي. او دا هم د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغانۍ، یو ایرو یو سل درې افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل یوویشت افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر هندي روپۍ دولس سوه افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ دېرش پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور نوي افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته، متحدو ایالاتونو په سودان کې پر ملکی حکومت پوځي کودتا په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر 15مه په یوه اعلامیه کې وویل چې پوځي واکمن باید د سودان صدر اعظم او نور ملکی چارواکي ژر تر ژره خوشې کړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په سودان کې نظامی کودتا په سختو ټکو غندلې او د ملکی چارواکو بندي کول یې د نه منلو وړ اقدام بللی دی. انتونی بلینکن د اکتوبر په 15مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نظامی ځواکونه باید ژر تر ژره د سودان نیول سوي ملکي چارواکي په خوندي توګه خوشي کړي. جنرال عبدالفتاح برهان په یوه تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د خپلواکه شورا منحل کړي. په دې شورا کې ملکي او نظامی مشرتابه او د عبدالله همدوک انتقالي حکومت شامل وو. په سودان کې نظامی کودتا چې د نړۍ ګڼو حکومتونو غندلې ده تر یوه میاشت په لږ وخت کې مخکې له هغه سوې چې تمه وه برهان د خپلواکې شورا مشرتابه یو ملکي چارواکي ته وسپاري. د کودتا خبر په داسې حال کې دی چې دیموکراسي پلوه سوډاني مسلکي ټولنې له خلکو وغوښتل چې د هر ډول نظامی کودتا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو ته راووزي. په ځواب کې په پلازمینه خرطوم کې زرګونو دیموکراسي پلوه لاریون کوونکي له ملي بیرغونو سره لارو کوڅو ته راووتل. د ډزو او یو شمېر کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې امریکا د سوډاني خلکو د دې حق ملاتړ کوي چې په سوله ییزه توګه د دیموکراسي په ملاتړ راووزي. د ویلي چې امریکا د هغو راپورونو په اړه اندېښنه لري چې وایي د سودان امنیتي ځواکونو د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې له وسلو کار اخیستی دی. د سودان د کلتور او رسنیو وزارت پر فیسبوک په یوه اعلامیه کې مرګونو ډزو ته اشاره کړې خو د وژل سویو کسانو شمېر یې نه دی یاد کړی. رویټرز د سودان د روغتیا وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې اوه کسان وژل سوي دي. سودان له 2019 کال راهیسې د ماتېدونکې ډیموکراسۍ پر لار روان دی چې د سودان مسلکي ټولنې په مشرۍ لاریونونو په نتیجه کې د دې هیواد پوځ د سودان د اوږدې مودې د دولت مشر عمر البشیر له دندې ګوښه کړ. د عمر البشیر له لیرې کېدو وروسته پوځي او ملکي چارواکو د واک پر ویش موافقه وکړه چې په نتیجه کې باید د انتخاباتو له لارې ملکي حکومت رامنځته سوی وای. په سودان کې تر اوسنۍ کودتا یو څو ورځې مخکې د افریقا شکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیفری فیلټمن سودان ته سفر وکړ او له نظامي او ملکي چارواکو سره یې په خرطوم کې ولیدل چې د دواړو لورو ترمنځ مخالفت کم سي. سودان له درو لسیزو راهیسې له نړیوالې انزیوا وروسته له امریکا او لویدیځ سره ښې اړیکې غواړي. په 2020 کال کې امریکا د تروریزم د ملاتړو هیوادونو له لیسته د دې هیواد نوم لیرې کړ چې له دې سره دغه هیواد ته د پور اخیستلو او پانګونې لاره پرانستل شوه. خو بلینکن ویلي له نویو تحولاتو وروسته یې سودان ته د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته درولې چې په دې هیواد کې د ډیموکراتیک انتقال د ملاتړ لپاره ځانګړې سوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنېدو سره د خولیو او برقو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندارۍ خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کېږي.
په افغانستان او په ځانګړي توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولوی او برقو بازار تر بل هر وخته ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ روډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولوی او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سده بیخي ښه سوی ده. مونږ سده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی ده. اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې ده. اوس خلک ډېر سده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سده کمې خرڅولې لس دانې اوس سده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دی، دا کلو خلک دي، هغه خلک دي راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغې رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادرۍ زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لښتې پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغې حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې کېده، اما حتی دا بعضې خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو، بندې وې، داسې چکپاینو کې بندېدل. او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي، خولۍ خرید فروش یې ښه خرڅېږي، له 500 له نیولې تر 300 شپږ سوه پورې خولۍ خرڅېږي. دغسې خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو چې ډېر مروج دي، خلک ډېر په سره دغه وجهنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندارۍ خولۍ چې دی مقصد اوس رواجونه لږ زره زیات شوي دي، قندارۍ خولۍ خلک زیات اغوندي. دې د خاطر چې اوس امارات راغلی دا مخکې دا بند و، اوس چې امارات راغلی دا خولۍ لږ زیاتې شوي دي، زیاتې په سر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرۍ او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د دشتشیرچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي:
څه د دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې یو خولۍ واخلم. دغه کندرګي خولۍ دا هلته چې دی، دا خولۍ هلته رواج دی او ولسوالۍ کې دا خولۍګانې رواج دي، ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو خوړې دي. نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی، دا 1500 دی، دا 300 روپۍ راکوه، نه ډېره ګرانه ده.
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دوکانداران د برقو او خولیو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولیو بازار هم خورا پیکه و، خو اوس خولیو او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اروپایي ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسېدل دوام کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو دوو ادارو خبرداری ورکړی چې د سږکال په ژمي کې څه کم 30 میلیونه افغانان د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي د نړیوالو د مرستو بندیدل او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه پیدا کړې ده. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیې ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبې په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستانه د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working.
Da Afghanistan pa hakla la kasarang che pohejay po khamo ham pozulun weili che moj gwaru che pedagh hewat ke lish huzur walaru pa amniyati dalailo juziyat tar sara no shu sharika walai no moj pozulun weili che da de rasmiyat peshandalo naqsha nada gwaru che le hugu afghanano sara hamkaru usu che moj mrasta ta artialari no pa kard che le talibano sara pa tamas ke usu aw de europayano aw تر سره مخامخ افغانانو د خوندې ایستلو لار هواره کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرستې رسیږي.
Afghans at risk and to ensure the continued access of humanitarian aid.
د اروپای اتحادیه ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتو دوه ادارو سژنۍ شمه د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د سږ کال په ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وایي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 30 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسونیت نشته. پراتلون کو څومیاشتو کې دا شمیر تر 20 میلیونه او 2 لک پورې زیاتې دی شي، ځکه چې سخت شمه را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس هم لري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غاګله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله مطالب هم دومرو، خو د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې د یو پزړپوري راپور اوریدل مهروي. په دې راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیا فعالیتو موضوع تکتنه شوه.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخیدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 900 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زر رپورت دا اشیان چه افغانستان پا زندانونی که و دا اکشرف غنی حکومت که حقا طول طالبان آزاد کرده داش طول لیدرشپ رهبری حقا مهم مهم خلکی آزاد سویل زندانون فعال دی.
قدر من اوریدونکو دا راپور د ازادۍ رادیو په هغه پروگرام کې خبريږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د شپې 12 بجې او 13 دقیقې دي. د همدې خبرونه په دوام کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې اوریدلې مهروي. خو اوس صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل ښار کې نن لسګونه ښځو او نجونو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان پر ضد لاریون وکړ. که څه هم د مظاهرې ګډونوالو شکایت درلود چې طالبانو دوی خورې کړي او سمې پرې نه ښودي چې لاریون وکړي، خو وایي نړیواله ټولنه ولې د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت خاموشه ده. لسګونه ښځو داسې وخت نن مظاهرې ته ووتلې چې د ملګرو ملتونو سازمان بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشری ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا اونۍ په قطر کې د څو د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په لوړه کچه باندې خبرې وکړي. په دې لړ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی بیګا د طالبانو د ریاست الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره غږېدلی دی. تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن او سبا د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل بحثونه وکړي. چین د افغانستان د روان وضعیت لپاره د 1.5 میلیون ډالرو د بشري مرستې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپله دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلاوریز جام کې خپله لومړۍ لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د سودان د پوځ کړنې په کلکه غندي. د سودان پوځ د اکتوبر 15مه د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان او صدر اعظم عبدالله همدوک یې ونیوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا ګام د نه منلو وړ بللی دی.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه
حکومت وقت
ده ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی د تیر اونۍ په ورستیو کې کابل ته راغی. نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره لیدکاته درلودل او د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 15 میلیارد پاکستانی روپی ورکوي. د پاکستان دا بشری مرسته نږدې 29 میلیونه ډالر کیږي چې په بشری برخه به ولګول شي. پاکستان دا مرسته داسې مهال اعلانوي چې افغان سوداګر بیا له دې هیواد خوښ نه دي او وایي چې د تازه میوو د صادراتو په وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي. کابل ته د قریشي د سفر ګټې څه دي؟ د پاکستان لخوا اقتصادي مرستې او ورسره سم د صادراتو په وړاندې خنډونه تضاد دریزونه نه دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمنو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د سوداګرۍ خونې د مدیره هیات غړی خانجان الکوزی، د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر او بل د چارو کتونکي عبدالصبور مو د بحث میلمانه دي. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې دریا خان بهیر استودیو ته وصل شوی دی له لندن نه. ښاغلی بهیر را سره دی. بهیر صاحب، ستړي مشه، راځي لامدې پیل کو چې قریشی د تیرې پنجشنبې په ورځ کابل ته راغی، له طالبانو سره یې وکتل او د 29 میلیونه ډالرو بشری مرستې ډاډې هم ورکړ. مجموع کې د افغانانو لپاره دغه سفر څه ګټې درلودلې؟
تاسو ته ستاسو تاریخ تاسو خو اوریدونکو ته که چیرې په ټوله کې دا سفر ورځه او د سفر موخې زه فکر کوم زیات سیاسي موخې وې نسبت د اقتصادي مسایلو، چې دا د موضوع بحث د سیاسي مسایل. خود فکر کوم دا روس ته تاریخوالي او دا چجورنه چې په پاکستان کې کېږي د هر ګروپ په طریقه دوی د سي احساس کوي او چې دا کولی شي د افغانستان د چارواکو له طریقه کولی شي دا موضوع یو څه کنټرول کړي. صرف همدومره غواړم که د موضوع ووایم اقتصادي له اړخه که چېرې موږ دا سفر ورزو دا یو نوه لکه تاسې مې د خپل خبرو که او دا واضح او اشکار دي چې دا ټول تناقص اکثر تناقص پکې لیدل کېږي. له یو خوا لارې تړل پاتې کېږي، له یو خوا ټکټونې جدېږي، له یو خوا د مرجو د مسایلو ته په واقعي او درست شکل نه لیدل کېږي چې ستونزې د افغانستان د خلکو د افغانستان د سوداګرو حل کړي. له بل خوا دوی کوشش کوي چې په یو شکل د خپل د پیسو یا د کلدارو پیسو ترویج یا چرخش یا گردش په افغانستان کې دا یو څه ګرمدی کړي.
بله بهیر صاحب، پاکستان په تیرو کې افغانستان ورته ښه بازار وو، نږدې بازار وو، اما په تیر حکومت کې د افغانستان بازارونه د منځنۍ اسیا بازارونو ډاکړل، خصوصا خوراکي مواد مثلا غوړي او وریجې او دغه راز وړه تر ډیره د منځنۍ اسیا له بازارونو راځي. اوس مهال چې د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره نارمل نه دي، که څه هم سوداګریزي اړیکې ممکن ډېرې اغیزمنې شوې نه وي، خو لا هم ټکنۍ دي دغه اړیکې. پاکستان څومره کولای شي په خپل ښه سوداګریز کار سره د افغانستان مارکیټونه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل توکي پاکستان افغانستان ته ولېږي او افغانستان خپل تو نور توکي د افغان سوداګرو خپل هیواد ته راوارد کړي؟
بلا شک چې افغانستان بهترین بازار دی، البته د پاکستان لپاره، د منځنۍ آسیا د ټولو هیوادو لپاره دی بهترین بازار دی. او دا متاسفانه موږ یو مصرفي هیواد یاستو، صادرات هم کم دي، واردات هم زیاد، دا یو واقعیت دی. خو په تاسف سره وایم چې یو تعداد هیوادونه یوازې دته فکر نه کوي چې څنګه د خپل تجارتي چارې تاثیر کړه تر څو خپل توکي افغانستان ته وړي، بل اړخه غواړي چې یو شکل زموږ اقتصاد ته ضربه وارده کړي. البته دا دوه طرفه سیاست دی، بد سیاست اقتصادي سیاست دی چې لو خپل توکي راوړي او بلې خوا زموږ اقتصاد ته ضربه وارده کړي. ښه بازار دی، ښه امکانات دي، اما د دوی فکر وکړئ، د دوی څه وخت وروسته تاسې به شاهدان اوسئ، د کینو وخت رسېږي، به تاسو وګورئ، نه بلاری بندي، هیڅ مشکل به نه وي، ټول شیان به سم روان وي. اما اوس چې د موږ د انارو وخت دی، د موږ د انګورو وخت دی، ټولې لارې بندې دي، ټول خوسا شول، ټول وراسته شول په بازارو کې. دا ضعف، البته زه دا نه غواړم چې نه وایم دا چې ټول پرامنګ په پاکستان وچو چې پاکستان هغه هیواد دی د خپل منافع غواړي دا کار کوي. خو چې موږ ځان ته وګورو چې موږ دا د موږ په وجود کې یا د موږ په برنامو کاري برنامو کې څه ستونزې دي چې موږ نشو کولی چې د خپل صادرات په ښه ډول ولرو پاکستان ته نورو هیوادو ته. دا د موږ ستونزې شی دي، د باندې باید فکر وشي. متاسفانه تر اوسه پورې هغه کوټلي او اساسي ګامونه چې باید د دغه ستونزې د حل لپاره پورته شي پورته شوي نه دي، او دلیل هم دا دی چې ډېر تخصصي برخورد نه کېږي. کله چې چارې د اړوند برخو تخصصي افرادو ته وسپارل شي، بیا به کیدای شي چې سمې لارې چارې ورته پیدا شي تر څو د ستونزو حل شي. متاسفانه موږ تخصصي کادرونه نه لرو تر اوسه، البته تر اوسه په دغه برخه کې.
بله بهیر، افغان سوداګر وایي چې دوی له طالبانو سره، د طالبانو اړوندو چارواکو سره غونډې کړې دي، هغوی د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، او دغه راز قریشی هم کابل ته د سفر پر مهال افغانانو ته د ملاتړ ډاډ ورک. نو والی داستونز پر خپل ځای دي، د تورخم دروازه او سپین بولدک دروازه د مسافر پر مخ بند ده، او که خلاصيږي هم هغه تک راتک داسې دي چې یعنی یو څوک کشبندي او جوړ لدې سرحد تیریږي پاکستان ته اوړي، نو دا معنی چې هغه به خوشبخت انسان میکنه، اکثره تر پخو لاندې کیږي، جوړلېږي. دغه سه تازه میوي تاسو ویل چې لمنځ ولاړې، خوشاش ولې ورستېش ولې، عکسونه هم ټولنیزو رسنیو ته راووتل. نو پاکستان په دې سیاست سره غواړي څه ترلاسه کړي؟
دا دوه مختلفه مسائل دي. یو خو د ماجرو تک دا بیل مسله ده، د موټرو د لاریو انتقال دا بیل مسله ده، دا مسله نه متفقېږي. دا لار د پیادرو لار، د ماجرو لار بیل ده، د موټرو لار بیل، دا دوه موضوعات به متقم نشي. او افغانستان خلک په دې مسایلو واضح پوهېږي. دا یو. دویم، د پاکستان په تیرو کې چیرې تیرو شلو کلونو ته یو وړاندې مخکې نورو کلونو ته وګورو، د پاکستان تعهدات هیڅ وخت صادقانه نو د افغانستان لپاره په هیڅ برخه کې صادقانه نو دوی اته ژمنه چې کړی دی هیڅ وخت هغه دغه کړی نه دی هغه عملي کړی نه دی. البته خوشبختانه وایم چې د طالب چارواکو رابطې اړیکې د پاکستان هیواد سره ښه دي، د نه باید مسره مثبت استفاده وشي. وعده شوي دي دا زم اورم او ګورم او اورم چې د طالب چارواکو لخوا وعده شوي دي د افغان سوداګرو سره چې دا ستونزې به حل شي او تسهیلات به رامنځته شي. اما متاسفانه تر اوسه موږ داسې عملي ګام نه لیدو یا نه ګورو، په سترګې نه لیدل کېږي. تیر حکومت کې هم دا رقم و، په جمهوریت کې ګرچي هلته کارونه یو څه تخصصي اوس هم روان و، په یو اندازه با وجود فساد و نور ستونزه چې موجود دی، خب بیا هم آقا کار چه یا برنامه چه پیل کیده لر داغه ده تدقیق ده پاره دیر بیا و کار به دیر وقت کم وقتی گفته بل به دوی به دیر زیاد وقت بری لگه و بل پا مناسب وقتی ده و کار شروع بنه. و من استاد فکر رو که ده من گفت هستی ده هر من خوب فضل خدای دیست که فصلو نلرو ده هر میوه ده رسیده لو وقت معلوم ده نو ده داغه ده صادرات ده پاره که وی دلیزی که زمانی ده داغه ده صادرات ده پاره ولی ده برنامه ده صادرات مخی نتر حقیقی کلا چه سم ده ماسم رسیگی اناری انگوری یا خطکی یا هر تیدا چه کارتن که گی ورست داغه
بیاری ده هر کال ده قصدون زمی خاقلی بحیر یعنی تنها یوازی نده ساکال نده زکا ساکال خو افغانستان که سیاسی بدلون را منسه شو ممکن ده یو لاملو بلل شی، اما تیرو کلو که هم تقریبا پاکستان ده قصد سیاست لو بولی
دقیقا زما بحث هم داده فانسی که داده و ارکی نام افتاد گذاشت روزگار نا ایش نام بزد از ایش آموزگار ده واقعیت ده منگ هر کال پر تیرو کمزه از ایوازه دا ده طالبات و ده طالبان و ده نوی حکومت بانده ده دوی کارون از نه نقد کم یا نظر پر دیر نور کم ده تیر نظام تا من ده البته ده واقعیتونه و چه منگ لیدل هر کار به دیر پا وقت به نشروع کیده حالا چه داغه زمانم به معلوم و داغه مقدارم به معلوم
بله.
دیر نه وقت بچه
خور مودن به هیرسه
پاکستان خواه امدن ما خواه مخی ولی چه دو سیاست لوبی هم خپل منافع هم ده منگ ده اقتصاد ده پل
سلامت اوسئ بهیر صاحب. راسره پاتې شئ، ورځو د بحث بل میلمه ته ښاغلی عبدالصبور هم چې د اقتصادي چارې څاري سټوډیو ته وصل دی. ښاغلی صبور تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ستاسو په نظر څه کیدلی شي چې په لنډ وخت کې افغانستان له ګاونډیو سره په ځانګړې توګه له پاکستان سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې عادي حالت ته راولي او د افغان سوداګرو اوسنۍ ستونزې هوارې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زهم په خپل نوبت تاسو ته درن میلمه تا او تاسو د رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. کوم چې تاسو تیرو درې څولست کالو د جنگ حالت ته وګورو چې دا زموږ پر څار لیدي او موږ کتلې دي او موږ کتلې دي هیڅ وخت لپاره زموږ حکومت همیشه کوشش کړی دی چې د پاکستان سره ښې اقتصادي اړیکې ولرو، خو بدبختانه چې پاکستان هیڅکله هم دغه اقتصادي اړیکو ته ښه نظر نه دی کړی. همیشه موږ سره کاغذ په مخ وعدې کړي دي، همیشه موږ سره معاهده لاسلیک کړي دي په قتل لیول باندې، خو په اخره کې چې بېرته راغړي دي هیڅ هم نه دي شوي. که موږ لږ شانته وګورو دی ته دورم دقیق شو نو موږ ته به دا جوته شي د پاکستان اقتصاد خصوصا هغه چې د افغانستان پورې مربوط دی یوازې او یوازې د پاکستان د فوج په لاس کې دی. هیڅ ملکي حکومت په هغه کې چې د کاغذ امضا حق لري د پروژې د عملي کېدلو هیڅ حق او توان دوی نه لري.
نو دغه ښاغلی قریشي چې تېر اونۍ کابل ته راغی او ژمنې یې ورکړه له افغانستان سره بشري مرسته اعلان کړه، دغه ډول د پاکستان ملکی چارواکي ورته هڅې کوي، فکر کوي دا موثر نه تمامېږي؟ دوی فقط ژمنې کوي خو عملي کول یې د دوی له واسه پورته دی؟
بالکل همداسې ده. د ژمنې دوی همېشه کړي دي، کله چې د کاغذ خبر راشي نو د هغوی ملکي حکومت موږ ته رامخته کېږي او زموږ سره معاهده امضا کېږي، خو کله چې د عملي وخت راشي د هغوی په دې کې هېڅ صلاحیت نه لري. زما یادېږي چې کله د مجاهدینو حکومت و نو موږ دوی سره معاهده وکړه او په هغه کې 15 توکي وو چې دا موږ غوښتل چې پاکستان سرحد د لارې افغانستان سره تیر کړو. دوی د هغو کې موږ ته تقریبا 24 د منځه وړل او 21 پرېښوستل وو چې دا به راپرېږدو، دا نور به نه راپرېږدو. نو د هغوی جواب دا و چې دا مواد زموږ په مارکیټونو کې پیدا کېږي، تاسو حق نه لرئ چې دا بازار نه د چین او د نورو دنیا نه دا تاسو راونیسئ. دوی همیشه د خپلې ګټې دپاره کار کړی دی. پاکستان حکومت چې دی هغه هم دې معاهدې ته پابند هیڅ کله نه دی، ځکه دوی همیشه دې لپاره د سیاسي او د نظامي د تورې په حیثیت د دې معاهدېنه کار اخیستلی.
بله، اوس چې ویل کېږي طالبان له پاکستان سره نظر تېر حکومت ته ښې اړیکې لري، دا البته د عامو خلکو او دغه راز د چارو د کتونکو نظر دی. اوس څومره هیله شته چې پاکستان به دغه اړیکې له افغانستان سره عادي کړي او د بهرنیو چارو وزیر هم په خپل سفر کې دا ژمنه ورکړه؟ فکر کوي د پاکستان د دریس کې د سوداګرۍ او تجارت په اړه بدلون راتلونکی دی؟
زه به تاسو ته وایم چې طالبان چې کوم یو کار کوي یا اوسنی حکومت چې هغې سره کومه دوستي لري، طالبان په خپل رول کې همیشه پر صادقه دي. دا خلک چې څه وایي هغه کوي، خو د پاکستان حکومت دا کار ته آماده نه دی. هغې هېڅکله دا کار نشي کولای دی کې په دې اقتصادي محدود به هېڅ پرمختګ را نشي. تاسو به وګورئ چې د طالبان نه مخکې سرحد چې آرام په تورخم او په بولدک په دواړو به خلک تیر ډیر تیر دل شو. تاسو لیس په درې اپټو کې کوم حالات تا ورسېدل؟ ایواز په رور ما په تورخم سره خبرې کولې، کوم یو لک یو نیم لک تل د تورخم د هغه باډه چې په تورخم کې راغله د ډکې تر اوسه تل شو ساتل کېږي، کاغذ نه تکتل کېږي، دون ډیر مخلوق راغله دي. دا چا دا کار کوم د خوند په پاکستان دی؟ که پاکستان چې په واقعن د دیو دوست و واقعن د سړي دوستي کوله، په مغاوله ورځ به صرفت خلاص کړي وي، مریضان به تللی وي، زما میوه به تللی، په دغه میوه کې د پاکستان هم ډیره ګټه وه. د کاري په دې کې محصول اغوستو، د کاري په دې کې دغه لارې دغه استعمال دلې، هغوی په دې کې نورې ګټې لرلې. موږ ته به هم دغه میوې نه موږ ته به پیسه راغلي وي. دواړه طرفه هم ځان خرابوي او هم موږ هغه ته موږ د
ولس خرابېږي. و مننه کور مو ودان ښاغلی صبور بهیر صاحب، اوس چاره څه کېدلی سي افغان سوداګرو ته دغه پرله پسې اقتصادي زیانونه؟ یو خدا ده چې په افغانستان کې په ټوله کې نقد پیسې کمی شوې دي، نړیوال دې ته اندېښنه کوي، خصوصا بشري بنسټونه. سوداګري او صادرات یو تمه وا، یو امید، یو امید د افغانانو، هغه هم دغه سوزه پل شو. سوداګر باید کوم لارو چارو کار واخلي چې دغه تشه بیرته ډکه سي؟ نور ګاونډي هیوادونه، د منځنۍ اسیا هیوادونه څومره ښه بدیل کېدلی شي؟
په تیرو شلو کلونو کې، البته په دی اخر و ته کلو کې لاس کلو کې، موږ د خپل اقتصادي بازار باندې یعنی پوره تحلیل د افغانستان د تیر حکومت لخوا وشو، لارې چارې پیدا شوې. البته لارې چارې نقشې پیدا دي. افغانستان ډېر ښه موقعیت کې دی د جغرافیې لحاظه. موږ یو څه ښه اړیکې د نورو هیوادو سره، ترکمنستان ته، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او د ورېښمین لارې مخفت تکمیل دوه د هیوادو سره ښې اقتصادي اړیکې جوړې شوې، پالل شوې، او دا غوتو کې موږ ته رسیدلو. موږ هم د خپل صادرات هم درلودل.
کور مودان راځي چې د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی غړی ښاغلی خانجان الکوزی هم سټډیو ته وصل دی. لغنه به وورو الکوزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ پاکستان څه ډول سیاست لوبوي؟ د بهرنۍ چارو وزیر چې کابل ته راغی، ژمنې وکړه چې بشري مرستې بل افغانستان سره کوي، خو هلته د سوداګرو په مخ، ستاسو د صادراتو په مخ خپل لارې بندې کړي دي.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست پورې اړه لري. سیاسي پالیسي چې کوم وخت د دوی تغییر راشي، هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم ستونزې موږ لرلې، دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمنګ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دواړو طرفونو. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت ورچې چې دا د قندار والی سه بند کړی دا. اما تر کوم اندازې چې موږ ته معلومات ده، دلته په بولدک کې په مسافرو سره بد برخورد کیدو، د خزو سره، د سپینګیرو سره، د ماشومان سره، او بل اخر د هغه برخورد د نه تحملول په صورت کې چې امارت نشو تحملول، دا لارې بند کړی دا. بیا دوی سره کیناستل، الته سره خبرې وکړې دواړو ملکونو، او بل اخر د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولداک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورټ واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپلو خبرو کې یاده کړې ده او هغوی نه خواهش کړی دی چې دا خبرې ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه ده منلی. او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواوو کې متضرر
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شکه چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لاره بنده ده. تنها د غلام خان او د انګور اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی، په هغې باندې مالونه زی راځي د دواړو طرفو نه. تورخم کې چې کومه ستونزه وه هغه واقعیت خبره دا ده چې هغه اوس حل شوې ده. ښه، د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده. پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مګر تقریبا په حدود د 6000 او 10000 نفر هلته ځي. یو خو داسې مسایل دي، تخنیکي مسایل دي چې واقعیت خبره دا ده چې هغه ډېره طاقت پرسا کېږي. دې دپاره تاسو ته معلومه ده زموږ سرحدونه چې دي دا 0 نقطې چې دي دا د 6000 او 10000 مخکې نقطې دي. دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي. پخوانی تجارت 10-40 کاله کاروبار زموږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډېر عادي تجارت و. یو څه تازه میوه به هم تلله، یو څه د پاکستان نه موږ ډېر کم مواد راوړو. افغانستان د داود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و، دې ته ضرورت نه و. نن په زرهاو موټر راځي، اما ظرفیت او امکانات هماغه پخواني دي. تورخم یو 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 سړک دی، یو پل څوک نه جوړوي، یو سیستم څوک نه جوړوي، یو نه چا جوړ کو په دې شل کال.
اوس ته هیله شته لکه ځکه په لاندې وخت کې چې دغه حد اقل د سپین بولدک ستونزه هوار شي او هلته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه میوه هغه واوړي پاکستان ته، په لاندې وخت کې کوم هیله شته؟
نو موږ خو تلاش کوو. د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره، همدارنګه د اقتصادي عالي شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی، د رئیس الوزرا معاون دی، د دوی سره هم څو غونډې کړې دي. دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري. او یو هیئت، یو تعداد تجاران د قندهار نه، د لوی قندهار نه، د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي، او خصوصا تازه میوه، وخت د انارو دی، وخت د انګورو دی، وخت د سبزۍ دی. زمونږ موټر، زمونږ باغداران، زمونږ زارین تبا شو، هیڅ شی ورته پاتې نه شو. یو من رومي د کابل په ښار کې په 10 افغانۍ باندې خرڅېږي، د خدای دپاره 1 کیلو رومي. همدارنګه کمڼې دي که انګور دي، دا ټول سره برباد شولو. زمونږ تدلوي تاوان هم نه تنها چې تاجر ته هم تاوان.
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې، د پاکستان چارواکي څه وایي؟ تاسو وایي چې د افغانستان لپاره ستونزه حل ده؟
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي. هغوی خو بارډر زر خلاصوي. مشکل زموږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته، ویزه باید وانه خستل شي. د پخوا په شان ته پخواني دولتونو سره دا کومک کوو، اوس یې ولې زموږ سره نه کوئ، د امارات سره نه کوئ؟ یو سلسله
یعنی سیاسي موضوع ده، او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي. ډېره مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه، چې د وخت د بحث کم پاتې دی. د نورو ملمنو د پای نظرونه هم راخلو، بیا به بحث پای ته ورسوو. ستاسو د کور ودانې الکو زای صاحب، ښاغلی صبور راځي له تاسو نه واورو چې دغه سیاسي ستونزه ده. ښاغلی الکو زی ورته اشاره وکړه، خو قربانیان افغان بزګر دي، افغان کلرون کې او دهقانان دي. څه وشي د طالبانو حکومت اوس څه کول پکار دي چې بل اخر دغه دي افغان سوداګر او د افغان بزګر او حاصلات په بولاهونه شي؟
زبغه فکر سره بخبه دا وی چې طالبان او لکه مخ چل کوي چې بل چې دغه یو اوسنده را پیدا شو. طالبان هم باید په دغه وخت کې دغه ستونزې ته په خنه وي ټینګه کړي چې زما تذکره ومنه او کنه څو سرحد بندو منو زور چاته ورسېد. ټول زور خټول دي غریب او دهقانان او ملت ته ورسېد. په دغه وخت دې خبرې نه وو چې په تاریخ وي چې دا وخت حاصلات چې زمونږ دا رسېدل پاکستان ته. موږ په یو متاسف یم چې زمون یواز دا کمواد چې کوم دي دا بيغه په همسایګانو کې یواز پاکستان ته منګلې ګو نور ملکونه د دې د مصرف ظرفیت نه لري خو یو کار به دا کده چې موږ پاکستان په ځای باندې د خوراکي اولی مواد من کول شو چې موږ د افغانستان نه واخلو د پوزبکستان نه واخلو د تاجکستان او د دغه ملکونو نه واخلو دغه مارکیټ هم زمونږ لپاره خریدا چې زمونږ اقتصاد پیسې هم زمونږ کمی لګیږي او په اسانه او په یو خبره باندې چې یو تر معاهده وشي هغه تر اخره تر کلونو کلونو پورې چلیږي نو ماته به دغه به ډېر بهترین دغه وي چې موږ لپاره دا پکار دي دوی به پکې کې دا پکار دي چې پاکستان حکومت او د طالبان حکومت په دې باندې دا قناعت کول پکار دي چې دا یو معاهده دایمي جوړه کړي یو متخصصه یو اقتصادي اداره هم طالبان ولري او هم هغه خو به لري خو چې طالبان هم ولري او دا چې یو مضبوطه فیصله وشي چې دوباره بیا داسې مشکلات نه پیدا کیږي چې زمونږ دهقانان ته زمونږ د ورونو دي زده کو میوه او دغه سبزیجات او دغه انار او دا شاندې په افغانستان په بارخه در باندې خرابیږي ایور پرندې ولاسته دي باید دې لپاره کوټلي ګامونه واغستل شي الکوزه سب شو یار د اقتصاد وزیر شو د دې کار سرکار دې سرکار لري او دا به د پاکستان حکومت په دې باندې قانوني کی چې په دغه وخت کې به موږ هیڅ جنجال سیاسي موخې د پاره به تاسو هغه دغه وخت نه استعمال او دغه مواد به حتمی او لازمی برزي.
بله کور موادان ډیره مننه ښاغلی صبور بهیر صاحب تاسو د پای خبري هم وروت څه وشي چې سیاست بلاخره پر اقتصاد غیز ونه کی او دغه اوسنۍ ناورین پای ته ورسیږي بلاخره قرباني بزګر ورنه کی زکه ټول کال خواري کړی د اوسه هغه حاصلات په مفت یا په وړیا ډول تقریبا پلورل کیږي په بازارونو کې.
البته دا باید وایي چې اقتصاد سیاست نه بیلیږي خو یو تیر دی ودونه دنه ډیر ناوړه استفاده کوي چې بیلګه موږ تاسو ته معلوم دي خبدای چې موږ د خپل البته فیلی حکومت اسلامي امارات اولویت بندی وکړه چې څه شی موږ ته ډیر ضروری دی. آیا د لوی قندار تذکری ضروری دی چې په دغه اوس وخت کې یعنی پنده هفته یا پنده ورځ او پنده میاشت کې د تجاوز واخلي د تګ راتګ یا د موږ د صادراتو د پاره دا باید سم اولویت بندی وشي د اجتماعي لحاظ سیاسي لحاظ امنیتي لحاظ. زه فکر کوم خو دا چې کله داغو د وارداتو د داغو د کینو د مالتو د وخت راځي داغو وخت به دا مسائل مطرح شي شي که چیرې تاسو د موږ لوی خندا خلکو ته د تذکرو لرونکو خلکو ته تګ راتګ نه اجازه نور کې به موږ دا بندو د څه یو څه باید وارزول شي چې د موږ ګټه پکې زیاتې نسبت د ضرر نه. البته مسائل باید یو بودی او تکتل نشي چې یوازې موږ اجتماعي مسائل او امنیتي مسائل ته دقت وکړو نور اقتصادي موضوع ټول پاتې دا یو. دویم خی اړیکی خی خبری دی چې د موږ دا نظام فعلی نظام اسلامي امارات د پاکستان سره خی اړیکی دی دا یو بحث دی اما موږ باید د اقتدار د څوکۍ نه باید خبري وکړو. موږ باید د قوت کله چې معاملې ته واردېږو میز د معاملې ته کینو بیا هلته باید موږ د اقتدار نه خبري وکړو نه د ښو اړیکې. ښه اړیکې بېله خبره ده اقتدار بېل خبره. که چېرې ته خپل هیبت ولري وایي چې دغه شی راکړه که نه دا شی زه در باندې بندو بیا مجبور دی چې معاملې ته تا سره حاضر شي. دریمه مسله دا ده چې موږ بدیل لارې باید دغه نخود یاد او نه باسو.
سلامت اوسئ بهیر صاحب. دا چې د خپرونې وخت پای ته رسیږي له تاسو نه مننه کوو. کور مودان د بحث له میلمنو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی لغړی خانجان الکوزی د اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر او له بل کارپو عبدالصبور صاحب څخه ډیره ډیره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته ورسید.
یو یار ملشی بل دسترگی تو کی دینا یا گور چی پزل کی دی زیکا